आज व्यू 360 में पेरिस 26 जुलाई से शुरू होने वाले ओलंपिक्स खेलों के लिए क्या तैयारियां कर रहा है और बात करेंगे ओलंपिक्स की तारीख के कुछ बड़े स्कैंडल्स और पाकिस्तान की कारकर्दगी की। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ, वेलकम टू द शो। 33वें आलमी ओलंपिक्स का आगाज 26 जुलाई से फ्रांस में हो रहा है, जहां दुनिया भर के एथलीट समेत पाकिस्तान के खिलाड़ी भी शिरकत करेंगे। ताजा तरीन खबर यह है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के लिए सोने का तमगा जीतने वाले जैवलिन थ्रोअर अरशद नदीम ओलंपिक से पहले बरतानिया में अपने घुटने की सर्जरी करवाएंगे। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मुताबिक अरशद नदीम ने कहा है कि उन्होंने ये फैसला किया है कि वो अपने घुटने की सर्जरी करवाएंगे क्योंकि उन्हें गुज़श्ता एक साल से घुटने में तकलीफ है। अरशद ने कहा है कि उन्होंने रिहैब के जरिए तकलीफ दूर करने की कोशिश की लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। अभी सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम ओलंपिक्स के मुकाबलों से पहले मुकम्मल तौर पर फिट हो पाएंगे। अरशद नदीम को उम्मीद है कि वो सर्जरी के बाद ओलंपिक्स में हिस्सा ले सकेंगे। अरशद नदीम इससे पहले बरतानिया में अपनी कोहनी की सर्जरी भी करवा चुके हैं। अरशद नदीम की इंजरी से यकीनन पाकिस्तान की जो उम्मीदें हैं मेडल्स लेने की उन पर भी अब थोड़ा सा ये कह लीजिए कि तशवीश का साया पड़ गया है, क्योंकि अरशद एक बहुत ही फैबुलस एथलीट हैं और इनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता थीं कि ये जैवलिन में पाकिस्तान के लिए कोई तमगा ज़रूर जीत पाएंगे। बहरहाल आज के प्रोग्राम में हम पाकिस्तान के जो ओलंपिक दस्ता है उस पर बात करेंगे और लाए हैं आपके लिए ओलंपिक्स पर खुसूसी रिपोर्ट्स और पाकिस्तान की फीमेल एथलीट्स पर भी एक रिपोर्ट शामिल करेंगे। ओलंपिक गेम्स के आगाज से पहले पेरिस हजारों एथलीट्स और तमाशाइयों की मेजबानी के अपने मंसूबों को आखिरी शक्ल दे रहा है। ये तैयारियां क्या हैं और पेरिस के शहरी उन्हें कैसे देख रहे हैं, बता रहे हैं इमरान जदून इस रिपोर्ट में।
पेरिस रोशनियों का शहर 2024 के ओलंपिक्स के लिए जोश व खरोश से तैयारी कर रहा है। ये मशहूर तारीखी शहर दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों की मेजबानी और आलमी सतह पर अपनी भरपूर तारीख और सकाफत को दिखाने की तैयारियों में मसरूफ है। मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों के लिए नए मकामात की तामीर तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। पेरिस ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब खुली फजा में दरियाए सेन के किनारे होगी। समर गेम्स की तारीख में यह पहला मौका है कि इफ्तिताही तकरीब किसी स्टेडियम के अंदर नहीं बल्कि खुले आसमान के नीचे होगी।
हम अपनी तैयारी के आखिरी मराहल में हैं। तकमील पाने वाले कामों में इजाफा हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे मशहूर मकामात में जान आ रही है। हम पेरिस शहर में 60,000 से ज्यादा आर्जी नशिस्तें लगा रहे हैं। हमारा दुनिया के लिए एक पैगाम है, गेम्स के लिए तैयार हो जाएं और ये तारीखी होंगे।
शहर की इंतजामिया खेलों के दौरान सयाहों की आमद से फायदा उठाने के लिए खुसूसी प्रमोशंस और तकरीबात के मंसूबे पर काम कर रही है। एथलीट्स और सयाहों के लिए यादगारी अशिया और दूसरे तहाइफ खरीदने के लिए मेगा स्टोर्स होंगे जो पेरिस ओलंपिक्स में उनकी यादों को हमेशा उनके साथ रखेंगे।
पेरिस शहर के मकामात और मरकज में 150 स्टोर्स होंगे और ये इवेंट खास है क्योंकि ये पेरिस के सबसे मशहूर एवेन्यू शांज़ एलिज़े पर होगा और शायद ये दुनिया के लिए पेरिस की एक बड़ी तस्वीर है, लिहाजा ये अहम है। ये एक मेगा स्टोर है जो टिकट होल्डर्स और आम लोगों के लिए भी खुला होगा।
खेलों की तकरीबात और खरीदारी के अलावा पेरिस गेम्स को मनाने के लिए कई सकाफती प्रोग्राम्स का भी मंसूबा बनाया गया है। आर्ट की नुमाइशों से लेकर मौसीकी तक शहर सयाहों और मकामी लोगों को तफरीह फराहम करने के लिए पुरजोश है।
पेरिस मुकम्मल तौर पर ओलंपिक गेम्स के लिए तैयार है। हमें लगता है कि लोग इसमें मुकम्मल तौर पर हिस्सा ले रहे हैं। हम हर जगह ओलंपिक्स के बारे में बात करते हैं।
मुझे लगता है कि शहर की रौनक नाकाबिले यकीन है और हम अपने से लुत्फंदोज हो रहे हैं और हमने इसके लिए वक्त निकाला और ये यकीनन इंतजार के काबिल है।
ओलंपिक गेम्स के शुरू होने में अब 2 हफ्तों से भी कम का वक्त रह गया है। पेरिस एक यादगार और मशहूर गेम्स की मेजबानी के लिए तैयार है। शहर की तारीख, सकाफत और जदीद सहूलियात का इम्तिजाज खिलाड़ियों और तमाशाइयों को इकट्ठे होने और खेल के जज्बे का जश्न मनाने के लिए एक शानदार माहौल फराहम करेगा। इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन DC।
آپ نے رپورٹ دیکھی کہ کیسے پیرس تیاریاں کر رہا ہے اولمپکس کی اور کیسے پیرس کے رہائشی اور وہاں آنے والے سیاح اس بارے میں بہت ہی زیادہ پرجوش ہیں. ساتھ ہی پیرس کے بہت سے رہائشی اولمپکس کے دوران پیرس کو چھوڑنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں. اس کی وجہ اس دوران اولمپکس مقابلوں کو دیکھنے کے لیے آنے والے سیاحوں کی بڑی تعداد ہے جنہیں پیرس جیسے مہنگے شہر میں رہائش کی ضرورت ہوگی. مقامی لوگوں کے لیے یہ اپنے اپارٹمنٹس کو کرائے پر دے کر اضافی رقم کمانے کا ایک موقع ہے. ایسے ہی ایک مقامی رہائشی جن کے ایک بیڈ روم کے اپارٹمنٹ کا کرایہ ایئر بی این بی پر اب اگر اپریل کی بات کی جائے تو 100 یورو یومیہ سے کم تھا, اب 26 جولائی سے 11 اگست تک ان کھیلوں کے دوران انہیں 330 یورو تک کا یومیہ کرایہ ایئر بی این بی پر رینٹ کر کے مل سکتا ہے.
Parce que si j'ai bien compris, il y aura beaucoup de monde à Paris, que en plus il fait chaud à Paris pendant cette période.
Main jo samajhta hu wo ye ki Paris mein bahut sare log honge. Iske ilawa is arse ke dauran Paris mein garmi bhi hogi. Ghoomna phirna thoda mushkil hoga aur shahar mein rehna kuch zyada hi mushkil hoga. Main aisi jagah rehne ko tarjeeh deta hu jahan kam log hon aur jo pur sukoon ho ke kaam kar sakun, kyunki company hame ghar se kaam karne ka mashwara de rahi hai aur is apartment mein ghar se 3 hafte kaam karna zara mushkil hoga.
On a beaucoup de propriétaires qui souhaitent louer le logement.
بہت سارے مالکان ہیں جو اپنی رہائش کرائے پر دینا چاہتے ہیں اور ہمارا بزنس جو چیز مہیا کرتا ہے وہ ہے مالکان کے لیے وقت کی بچت. اپارٹمنٹ کا انتظام مالک کے لیے اوسطاً 70 گھنٹے فی مہینہ ہوتا ہے. ہماری سروس تمام تر تجربہ کاری اور وقت اس ہی مقصد پر لگاتی ہے. ہم 24 گھنٹے کی سروس پیش کرتے ہیں اور ہم اپارٹمنٹ کے کرائے کے انتظام کے لیے اپنے تمام آلات استعمال کرتے ہیں.
اولمپک گیمز اور تنازعات کا چولی دامن کا ساتھ رہا ہے. کبھی کسی ملک کے کھلاڑی ڈوپنگ سے متعلق شہ سرخیوں کا حصہ بنتے ہیں اور کبھی دیگر انوکھی وجوہات کی وجہ سے. فائزہ بخاری اس رپورٹ میں اولمپکس کی تاریخ کے کچھ مشہور سکینڈلز اور تنازعات کے بارے میں بتا رہی ہیں.
اولمپک گیمز اور کھلاڑیوں کا تذکرہ ممنوع ادویات کا استعمال یا ڈوپنگ سکینڈلز کا ذکر کیے بغیر عموماً نامکمل رہا ہے. کارکردگی بڑھانے والی ادویات کے استعمال پر جیتے ہوئے میڈلز کی واپسی, اولمپکس میں شرکت پر پابندی وغیرہ کئی اولمپک کھلاڑیوں کی بدقسمتی بنی. لیکن میں آپ کو ڈوپنگ کے مسائل سے ہٹ کر کچھ ایسے انوکھے واقعات کے بارے میں بتاؤں گی جو اولمپک کھیلوں کی تاریخ کے بڑے تنازعات اور سکینڈلز بنے. جنوبی افریقہ کے اپارتھائیڈ یعنی نسل پرستی پر مبنی نظامی حکومت کی وجہ سے انہیں 1964 میں ٹوکیو اولمپکس کے موقع پر کھیلوں کے اس عالمی ایونٹ میں غیر معینہ مدت کے لیے بین کر دیا گیا تھا, جس کے بعد وہ 30 سال تک اولمپک کھیلوں سے باہر رہے. 1972 کے میونخ اولمپکس کے دوران فلسطینی دہشت گرد گروپ بلیک سپٹمبر کے 8 ارکان نے اولمپک ولیج میں گھس کر اسرائیلی اولمپک ٹیم کے 2 ارکان کو قتل اور دیگر 9 کو یرغمال بنا لیا تھا. ریسکیو آپریشن کے دوران تمام یرغمال, 5 دہشت گرد اور 1 پولیس افسر مارا گیا, یعنی کل 17 افراد کی ہلاکت. اسے اولمپک کھیلوں کی تاریخ کے سیاہ ترین واقعات میں سے ایک کہا جاتا ہے. 1980 میں جب سرد جنگ عروج پر تھی تو سوویت بلاک کے مرکز ماسکو میں منعقد کیے جانے والے اولمپکس کا امریکہ سمیت بہت سے ممالک نے بوائکاٹ کیا, جس کی ایک بڑی وجہ سوویت یونین کا افغانستان پر حملہ بھی تھا. گو کے ان کھیلوں میں میزبان ملک نے سب سے زیادہ میڈلز حاصل کیے, لیکن ان کے کھلاڑیوں پر ڈوپنگ کے الزامات لگائے گئے. 1988 میں جنوبی کوریا میں امریکی باکسر روئے جونز جونیئر اور جنوبی کوریا کے باکسر پارک سی ہن کے درمیان باکسنگ میچ کے فیصلے کو اولمپک کی تاریخ کے سب سے حیران کن ترین فیصلوں میں سے ایک کہا جاتا ہے. امریکی کھلاڑی نے اپنے حریف کے 32 مکوں کے جواب میں 86 مکوں سے واضح سبقت حاصل کی. اس کے باوجود 3 میں سے 2 ججز نے جنوبی کوریا کے باکسر کو فاتح قرار دیا. بعد میں یہ بات سامنے آئی کہ جنوبی کوریائی حکام نے ان ججز کو خوب کھلایا پلایا تھا. 1994 کے اولمپک کھیلوں میں امریکی فگر سکیٹر ٹونیا ہارڈنگ پر اس وقت تا حیات پابندی عائد کر دی گئی جب ان پر اپنی ساتھی سکیٹر نینسی کیریگن پر حملے کی منصوبہ بندی کرنے کا الزام لگایا گیا, لیکن بعد میں ان کے سابقہ شوہر, باڈی گارڈ اور دیگر 2 افراد کو اس حملے میں ملبس پایا گیا تھا. اس واقعے پر آسکر کے لیے نامزد فلم آئی ٹونیا بھی بنائی گئی. یونان میں ہونے والے 2004 کے اولمپکس میں میراتھن دوڑ جاری تھی. برازیل کے کھلاڑی
اینڈنڈلی دو لیما کی جیت یقینی نظر آ رہی تھی, لیکن اچانک ایک سابقہ اور متنازع آئرش پادری نیل ہورن نے ان پر حملہ کر دیا. اس میں ان کا قیمتی وقت ضائع ہوا اور سونے کے تمغے کے بجائے وہ کانسی کا تمغہ حاصل کر پائے. وینڈرلی کی اس بری یاد کا ازالہ شاید 2016 ریو اولمپکس میں اس وقت ہو گیا جب انہیں کھیل کی شمع روشن کرنے کا اعزاز حاصل ہوا. ریو ڈی جنیرو کے 2016 اولمپکس میں حصہ لینے والے 4 امریکی تیراکوں نے یہ دعویٰ کیا کہ گیس اسٹیشن کے باہر پولیس کا روپ دھار کر کچھ مسلح ڈاکوؤں نے ان پر بندوق تانی اور انہیں لوٹ لیا, لیکن یہ حقیقت سامنے آئی کہ انہوں نے گیس اسٹیشن کے باہر توڑ پھوڑ کی, جس پر وہاں تعینات سیکیورٹی گارڈز نے ان سے نقصان بھرنے کا مطالبہ کیا تھا. کھلاڑیوں پر 4 سے 10 ماہ تک سوئمنگ کے مقابلوں میں شرکت پر پابندی لگا دی گئی تھی. اولمپکس میں ڈوپنگ یا کارکردگی بڑھانے والے ممنوع مرکبات کے استعمال کی بات کی جائے تو روس اس میں سب سے زیادہ ملوث پایا گیا ہے. چین بھی ڈوپنگ سکینڈلز کی زد میں رہا ہے. امریکی محکمہ انصاف نے متعدد چینی تیراکوں کے خلاف ایک کرمنل انکوائری شروع کر رکھی ہے, جن کے ڈوپنگ ٹیسٹ تو مثبت ہوئے لیکن اس کے باوجود نہ تو ان سے میڈلز واپس لیے گئے اور نہ ہی انہیں اولمپک سے بین کیا گیا. کیا آپ کو کسی اولمپک گیم میں پیش آنے والا کوئی انوکھا واقعہ یاد ہے؟ ہم سے ضرور شیئر کیجیے.
2024 کے پیرس اولمپکس میں شرکت کرنے کے لیے 7 افراد پر مشتمل پاکستانی اولمپک اسکواڈ کی تیاریاں اپنے عروج پر ہیں. اس بار پاکستان کی جانب سے 3 خواتین کھلاڑی بھی شرکت کر رہی ہیں اور امید کی جا رہی ہے کہ 2024 کے اولمپکس میں پہلی بار پاکستان کے لیے کوئی خاتون تمغہ جیت پائیں گی. صبا شاہ خان ہمیں بتا رہی ہیں کہ پاکستانی اولمپک اسکواڈ میں شریک خواتین کون ہیں اور ان کی تیاریاں کیسی چل رہی ہیں.
2024 کے پیرس اولمپکس میں پاکستانی اولمپک اسکواڈ میں 3 خواتین بھی شامل ہیں جو پیرس میں اپنے اپنے کھیلوں کے ایونٹس میں پاکستان کی جانب سے پہلی بار شرکت کریں گی. سب سے پہلے ہیں 21 سالہ نشانہ باز کشمالا طلعت, جنہوں نے اولمپکس کے 10 اور 25 میٹر ایئر پسٹل شوٹنگ ایونٹس کے لیے کوالیفائی کیا اور ان ایونٹس میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والی پہلی خاتون کھلاڑی ہوں گی.
ایک ٹیبو رہا ہے ہمارے پاکستان میں کہ گرلز فار دا ہوم گرلش تھنگز ڈالز وغیرہ اور بوائز ود دا گنز اینڈ آل دیٹ, تو وہ چیز مطلب وہ یہاں پہ آ کے وہ دیکھ کے وہ ایک جو ہے اسٹیریوٹائپ آپ کا ٹوٹتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ نئی لڑکیاں بھی کر سکتی ہیں.
اگرچہ کشمالا قومی سطح پر درجنوں اور بین الاقوامی سطح پر 4 تمغے جیت چکی ہیں, پیرس اولمپکس میں انہیں سخت مقابلے کا سامنا ہوگا. ان کا 10 میٹر ایئر پسٹل شوٹنگ کی عالمی رینکنگ میں 37واں نمبر ہے, جبکہ 25 میٹر ایونٹس میں 41واں نمبر ہے. ایک فوجی گھرانے سے تعلق رکھنے والی کشمالا جہلم میں ایک فوجی مرکز کے افسران اور ایک غیر ملکی کوچ سے تربیت حاصل کر رہی ہیں.
مطلب کہ میں کر سکتی ہوں, ہر چیز کر سکتی ہوں. وہ اس ٹائپ کی تھی نا کہ میں کہ مطلب یہ جو لوگ یہ لوگ کر رہے ہیں, کیونکہ بڑا بھائی تھا نا, اب وہ دیکھتی تھی کہ بھائی کرکٹ کھیل رہا ہے تو یہ تو میں بھی کھیل سکتی ہوں, اس نے وہ بھی وہ کھیلنی ہے, فٹ بال کھیلا یہ تو میں بھی کھیلوں گی, یہ تو میں بھی کھیل سکتی ہوں.
کشمالا کے ساتھ شوٹنگ ایونٹس میں ان کی ٹیم کے ساتھی جی ایم بشیر اور گلفام جوزف بھی شرکت کریں گے. پاکستان کو ان 3 کھلاڑیوں سے اپنے ایونٹس میں تمغہ جیتنے کی امید ہے. پاکستان کے جھنڈے تلے کشمالا کے ساتھ ایتھلیٹ فائقہ ریاض بھی ہوں گی, جنہیں اولمپکس میں وائلڈ کارڈ انٹری ملی ہے. اولمپکس میں وائلڈ کارڈ انٹری کے ذریعے کسی ملک یا کھلاڑی کو کسی ایونٹ میں چاہے وہ معیاری اہلیت کے تقاضوں کو پورا نہ بھی کرتا ہو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے. اسلام آباد میں فائقہ ریاض اولمپکس کی تیاری کے لیے اپنا پورا زور لگا رہی ہیں, جہاں وہ 100 میٹر اسپرنٹ ایونٹ میں شرکت کریں گی. انہیں پاکستان کی اسپرنٹ کوئین کا خطاب حاصل ہے. گزشتہ دسمبر میں اٹک میں ہونے والی قومی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں انہوں نے طلائی تمغہ جیتا تھا. تاہم فائقہ نے اپنے اسپورٹس کریئر کی شروعات فیلڈ ہاکی سے 2016 میں کی تھی. تب وہ پاکستانی ہاکی ٹیم کے کیمپ میں شامل تھیں, لیکن جلد ہی انہوں نے ہاکی کو چھوڑ کر ٹریک اینڈ فیلڈ پر توجہ دینے کا فیصلہ کیا, کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ وہ انفرادی پرفارمنس دے کر جیتنا چاہتی ہیں.
انسان کو دماغ سے ضرور اسٹرانگ ہونا چاہیے. میرے کوچ نے مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا, ایون کہ ابھی میں بے شک میں ان کے ساتھ بیٹھ کے مجھے پتا ہے کہ وہ بہت بڑے بڑے ایتھلیٹ ہیں, ان کے سامنے میں کچھ بھی نہیں ہوں, لیکن انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی. میرا جو کوچ ہے انہوں نے میرا بہت زیادہ مائنڈ موٹیویٹ کر دیا کہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں گی تو انشاءاللہ پورے کانفیڈنس سے بیٹھوں گی کہ میں اپنا بیسٹ کر کے وہاں سے آؤں.
فائقہ کی کوچ کا کہنا ہے کہ وہ محنت کر رہی ہیں اور ان کی تیاری پوری ہے. فائقہ پاکستان کا ریکارڈ اس اولمپکس میں بیٹ کرنے کی امید رکھتی ہیں. پاکستان کے دو اور کھلاڑی جن کو وائلڈ کارڈ انٹری ملی ہے ان میں محمد احمد دورانی اور جہاں آرہ نبی شامل ہیں۔ یہ دونوں ایتھلیٹس 200 میٹر سوئمنگ ایونٹس میں شرکت کریں گے۔ جہاں آرہ نبی سوئمنگ میں پاکستان میں کئی نیشنل ریکارڈز بنا چکی ہیں اور پاکستان کی عالمی مقابلوں میں نمائندگی کر چکی ہیں۔ صبا شخان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
1947 میں آزادی حاصل کرنے کے بعد پاکستان نے پہلی بار 1948 میں لندن میں ہونے والے سمر اولمپکس میں حصہ لیا تھا۔ ہر 4 سال بعد ہونے والے اولمپکس میں پہلا میڈل جیتنے کے لیے پاکستان کو 8 سال انتظار کرنا پڑا تھا، جو پاکستان کی مینز ہاکی ٹیم نے 1956 میں چاندی کا تمغہ جیت کر ختم کیا۔ پاکستان اب تک اولمپکس میں 10 بار تمغہ جیتنے میں کامیاب ہوا ہے، جس میں سے صرف 2 بار کسی کھلاڑی نے انفرادی تمغہ جیتا ہے، جبکہ باقی 8 دفعہ پاکستان کو یہ کامیابی مینز ہاکی کے کھیل میں ملی ہے۔ نان ٹیم سپورٹ میں پاکستان کا پہلا تمغہ محمد بشیر نے 1960 میں جیتا تھا، جب انہیں 73 کلوگرام ریسلنگ کیٹیگری میں کانسی کا تمغہ ملا۔ پاکستان کے لیے انفرادی سپورٹس میں دوسرا تمغہ باکسر حسین شاہ نے 1988 میں جیتا تھا، یہ بھی کانسی کا تمغہ تھا۔ ہاکی میں پاکستان نے 1956 میں چاندی، 1960 میں کانسی، 1964 میں چاندی، 1968 میں سونے، 1972 میں چاندی، 1976 میں کانسی، 1984 میں سونے اور 1992 میں کانسی کا تمغہ جیتا تھا۔ 18 سال کے محمد احمد دورانی پیرس میں اولمپکس میں تیراکی کے 200 میٹر کے ایونٹ میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ انہیں وائلڈ کارڈ پر اس ایونٹ کے لیے سلیکٹ کیا گیا ہے۔ وائلڈ کارڈ انٹری کیا ہوتی ہے اور محمد احمد اولمپکس میں حصہ لینے کا موقع ملنے پر کیا کہتے ہیں، جاننے کی کوشش کی صبا شاہ خان نے۔
صرف چند ایسے مقابلے ہیں جن میں ایتھلیٹ حصہ لے سکتا ہے اور ان کی کارکردگی کی بنیاد پر انہیں فینا پوائنٹس دیے جاتے ہیں، اور ایک دیے گئے عرصے کے بعد جس کے پوائنٹس سب سے زیادہ ہوتے ہیں اسے منتخب کر لیا جاتا ہے۔ لہذا 3 ایتھلیٹس کو شارٹ لسٹ کیا گیا تھا اور انہیں ان مقابلوں میں شرکت کی اجازت دی گئی تھی۔ خوش قسمتی سے میں ان میں سے ایک تھا۔
آپ دبئی میں رہتے ہیں اور ہمیشہ رہے ہیں، تو آپ پاکستان کے لیے کیسے سلیکٹ ہوئے اور یہ کیسے ہے کہ آپ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں دبئی کی نہیں؟
میں پاکستان میں پیدا ہوا تھا، میں پاکستان میں رہا ہوں، مصر میں بھی، لیکن زیادہ تر دبئی میں، لیکن میں ہر وقت کے پی کے اور پشاور جاتا رہتا ہوں۔ میں نے ہمیشہ پاکستان سے ایک گہرا تعلق محسوس کیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادتی ہوگی اگر میں کسی اور ملک کی نمائندگی کروں۔ میں پاکستان میں قومی مقابلوں میں 12 سال کی عمر سے حصہ لے رہا ہوں۔ میری پہلی ریس 50 برڈ سٹروک 2018 میں تھی، تب سے میں ہر سال مقابلوں میں حصہ لیتا آیا ہوں۔
What do you think is the reason that we don't see athletes؟ کیا وجہ ہے کہ ہم پاکستان سے اس لیول کے ایتھلیٹس نکلتے نہیں دیکھتے جو عالمی مقابلوں تک، اولمپکس تک پہنچ سکیں؟
کمپٹیشنز اینڈ آر ایبل ٹو میک اٹ ٹو اولمپکس۔
میں نے خود پشاور میں دیکھا ہے کہ وہاں بہت زیادہ را ٹیلنٹ موجود ہے، لیکن اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور میرے خیال سے یہ وہی چیز ہے جس میں پاکستان پیچھے ہے۔ ہمارے یہاں صلاحیتوں کو بہتر بنانے پر کام کرنے کا ایسا نظام موجود نہیں جیسا سنگاپور اور دبئی جیسے ملکوں میں ہے، اس لیے نوجوان اور ابھرتے ہوئے ایتھلیٹس کے لیے اعلیٰ ترین مقام تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔
جب آپ نیشنل لیول پر کمپیٹ کرتے ہیں اور آپ مقامی ایتھلیٹ سے ملتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں آپ سے؟ آپ کو وہ کیا سہولیات میسر ہیں جو انہیں نہیں؟
اکثر سمجھا جاتا ہے کہ دبئی میں بہت سارے سوئمنگ پولز ہیں، جو کہ درست بھی ہے۔ وہاں سہولیات پاکستان جیسے ملکوں سے بہت بہتر ہیں، تاہم میں سمجھتا ہوں کہ ایتھلیٹ پر بھی منحصر ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے جو ایڈوانٹیج حاصل ہے وہ اس میں ہے کہ میرے لیے سوئمنگ پولز ڈھونڈنا زیادہ آسان ہے، اور ٹریننگ کے لیے مجھے کوچز کی ایک بڑی ورائٹی دستیاب ہے، جبکہ پاکستان میں آپ اس حوالے سے محدود ہیں کہ آپ ٹریننگ کہاں جا کر کریں گے اور کس کے ساتھ۔
ہاؤ امپورٹنٹ از دا فٹنس؟
فٹنس کتنی ضروری ہے؟ کہا جاتا ہے کہ فٹنس ہر کھیل کے لیے اہم ہے۔ آپ کا کیا روٹین رہتا ہے؟ آپ کتنے گھنٹے ٹریننگ کرتے ہیں اور پانی کے اندر کتنی ٹریننگ کرتے ہیں؟
اینڈ ہاؤ مینی آورز ڈو یو ٹرین ان دا واٹر؟
سو سوئمنگ از اے یونیک اسپورٹ بیکاز
تیراکی ایک منفرد کھیل ہے، کیونکہ دوسرے کھیلوں کے مقابلے میں آپ کو زیادہ سانس لینا نہیں چاہیے، نہیں تو اس سے آپ کی رفتار کم ہو جاتی ہے، تو آپ کی ایروبک کی صلاحیت بہترین ہونی چاہیے۔ میں ہر ہفتے 9 بار ٹریننگ کرتا ہوں، ہر سیشن 2 سے 2.5 گھنٹے کا ہوتا ہے، 1 یا 2 سیشن جم میں ہوتے ہیں، جس میں پانی میں اپنی صلاحیتوں کو بہتر کرنے پر کام کرتا ہوں۔
آپ صرف 18 سال کے ہیں، آپ کا گول کیا ہے اور اگلے 5 سالوں میں آپ خود کو کہاں دیکھتے ہیں؟
اس وقت میرا گول یہ ہے کہ پاکستان کے لیے قابل فخر کام کروں، قومی ریکارڈ توڑوں اور دنیا کو دکھاؤں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں ٹیلنٹ موجود ہے، اور یہ کہ ٹوکیو اولمپکس کے بعد سے ہم کتنا آگے جا چکے ہیں۔ میرے خیال میں 5 سال بعد 2028 میں میں لاس اینجلس اولمپکس کے لیے ٹرائی کروں گا۔ وہ آئیڈیل وقت ہوگا کیونکہ جب ایک سوئمر 22 سے 24 سال کا ہوتا ہے تو وہ اس کا بہترین وقت ہوتا ہے، تو وہ میرے لیے میڈل جیتنے کا بہترین چانس ہوگا۔
محمد احمد درانی نے بات کی کہ پاکستان کے را ٹیلنٹ کی جو اکثر سہولیات نہ ہونے کے باعث سامنے آنے سے محروم رہ جاتا ہے۔ پاکستان میں کھیلوں کے مواقع تمام آبادی کے لیے ہی ناکافی ہیں، لیکن لڑکیوں کے لیے تو یہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ کراچی کے علاقے مچھر کالونی میں کھیل نامی ایک ادارہ کئی برسوں سے بچوں کو جمناسٹکس سکھا رہا ہے۔ یہاں جمناسٹکس سیکھنے والی زیادہ تر لڑکیاں، جن کا کہنا ہے کہ اس کھیل سے ان کی زندگی میں کئی مثبت تبدیلیاں آئی ہیں، وہ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیے صدر ڈار اور خلیل احمد کی رپورٹ۔
گلی گلی میں دیکھ کے ایسی اسکول میں ایسے جاگ جا کے جاتی تھی، دیکھتی تھی کہ بوائز کر رہے ادھر سے ادھر گلنکے مار رہے، تو مجھے بھی مارنے کا شوق تھا، پھر میں ادھر آئی۔
یہ نوی جماعت کی طالبہ سونیا اور ان کی بہن انوارہ ہیں۔ یہ بہنیں کراچی کے پسماندہ علاقے مچھر کالونی کی رہائشی ہیں، جہاں کم عمر بچوں کا محنت مزدوری کرنا عام ہے۔ 8 سال قبل ان کی زندگی میں اس وقت ایک مثبت تبدیلی آئی جب انہوں نے جمناسٹک سیکھنا شروع کیا۔
میں ہمارے گلے میں میرے امی کو بھپی لگتی ہے، وہ بھی اس نے بھی بولا، میرے امی کے بھائی نے بھی بولا، میرے امی کی بہن نے بھی بولا، مطلب میرا ماما میرا خالہ نے بولا، بولے کہ اپنی بیٹیوں کو جمناسٹک سے نکالو، کمپنی میں لگواؤ۔ پھر امی نے تو بولا ضرورت نہیں، میں اپنی بیٹیوں کو کام پہ نہیں دوں گا، کر دوں گی، میں اپنی بیٹیوں کو پڑھاؤں گی اور جمناسٹک کراؤں گی۔ اماں ابا لوگوں کی بات سن کے کبھی کہتے تھے کہ نہیں کرو، نکل جاؤ، میں کہتی ہوں نہیں، ان لوگ بولتے رہیں گے، ہم لوگ کریں تو ان لوگ کو جلن ہوتا ہے، ہم لوگ کر کے آگے بڑھیں گے تب ان لوگ کو پتہ چلے گا کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔
کھیل کوئی بھی ہو، یہ جسمانی اور ذہنی نشوونما میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جب بات لڑکیوں کی آئے تو ان کے لیے مخصوص کھیل بھی ذہن میں آتے ہیں، جن میں کرکٹ، فٹ بال، ہاکی سر فہرست ہیں۔ لیکن اس جگہ جمناسٹک جیسے مشکل اور پر مشقت کھیل میں صرف لڑکیاں ہی نظر آ رہی ہیں، جنہوں نے برسوں کی محنت کے بعد خود کو ہر مقابلے میں جیت کے لیے تیار کر رکھا ہے۔
یہ بچیاں جہاں پریکٹس کرتی ہیں اس کا نام کھیل ہے۔ کھیل 2012 میں پسماندہ کمیونٹیز کی فلاح کے لیے قائم ہونے والی امکان ویلفیئر فاؤنڈیشن کا پروجیکٹ ہے۔ اس کا مقصد بچوں کو مثبت اور صحت مند جسمانی سرگرمیوں کے لیے ایک محفوظ ماحول اور موقع فراہم کرنا تھا۔ اب یہاں بہت سے بچے تعلیم کے ساتھ جمناسٹک میں بھی ماہر ہو چکے ہیں۔
جہاں تک ان کے جمناسٹکس کا تعلق ہے، جمناسٹکس ایک بہت ہی ریسٹرکٹڈ قسم کا اسپورٹ ہے، ان دا سینس کہ یہاں ہمارے یہاں نہ فیسلٹیز ہیں، نہ پاسبلٹی اور کیپبلٹی ہے۔ تو یہ کہ جب ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا تھا ان کے ساتھ جمناسٹک، جب تو گنتی کے آپ ایک آدھا کوئی جمناسٹ تھا، یہاں ایک آپ کی جمناسٹ ہیں جو انٹرنیشنل کھیل چکی ہیں اور گولڈ میڈلسٹ ہیں، ان کے علاوہ آپ کو نہیں ملتے کوئی۔
سہولتوں اور مواقع کا تقریباً نہ ہونا اور خواتین کوچز کی کمی کے باوجود یہ بچیاں پر امید ہیں کہ اس کھیل سے وہ اپنی زندگی اور مستقبل دونوں بدل سکتی ہیں۔
اگر میں جمناسٹک نہیں کرتی تو مجھے اور بھی جو ہم لوگ باہر جاتے ہیں نا، وہ دیکھنے کا موقع نہیں ملتا۔ ابھی ہم لوگ جمناسٹک میں آئے سے باہر باہر ہر جگہ دیکھنے کا موقع ملا، مطلب ہم لوگ اس بنگالی پاڑے کو بھی دیکھتے رہتے، ابھی ہم لوگ جمناسٹک میں لگے تو باہر جا رہے، باہر مطلب لوگوں سے مل رہے، اتنا ہم لوگ کا وہ ہو رہا ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔
پہلے میں چھوٹی تھی، کچھ نہیں آتا تھا، پڑھائی کرنا نہیں آتی تھی، اب یہاں آ کے میں جمناسٹک سیکھ گئی، اب میری کتنی اچھی باڈی ہے، اور مجھے ابھی پڑھائی کرنا آتی ہے، میں باہر جاتی ہوں، کھیلتی ہوں، لوگوں کو دیکھتی ہوں، اور ابھی میں بہت خوش بھی ہوں۔
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ سٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمز پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voaurdu کے نام سے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu۔ محمد عاطف کو آج کے شو سے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پانه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې لکه وروسته لټون کې ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کې کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کې کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې یا پټ کې کاږي لکه نکته دوه وروسته تاسو د دې وی پانا پانسې او خپلې پخې پرونی وګورئ
او لکه غزا یا تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه ولیکنی ولولي او وګورئ
سروسی د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او دا غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پانه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې لکه وروسته لټون کې ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کې کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کې کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې یا پټ کې کاږي لکه نکته دوه وروسته تاسو د دې وی پانا پانسې او خپلې پخې پرونی وګورئ
او لکه غزا یا تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه ولیکنی ولولئ او وګورئ
ټلویزیونی خبرونه.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د سرډلې د هغه یو شپې ته طالبو چارواکو چې د محل د ملګرو ملتونو د بندیزونو لاندې دي نمونه خبره کړي.
د نن وضعیت د پروګرام قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیلې، خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ او وخت مو هم په خیر وي. په دې نیم ساعته پروګرام کې مو زه سمیع الله جلالزای هرکلی کوم. د نن وضعیت په دې پروګرام کې په دوو موضوعاتو بحث کوو. په پاکستان کې یو ځل بیا بریدونه زیات شوي دي او د بریدونو د زیاتېدو سره د پاکستان د حکومت انتقادونه او نیوکې هم زیات شوي دي. یو انتقاد چې د پاکستان حکومت کوي هغه دا دی چې دوی وایي د پاکستان د حکومت مخالفینو یعنی پاکستانی طالبانو په افغانستان کې پټنځایونه لري او دوی په دې برخه کې د افغان طالبانو څخه د اقدامات غوښتنه کوي. اما افغان طالبان وایي چې دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې ووسی او د نورو په وړاندې کار وکړي. په دوی مطلب کې په کاپیسا ولایت کې د نشي توکو لوی بسته یا په پراخ اندازه نشي توکي سوځول شوې دي. طالبان وایي چې دوی په دې اړه خپل امیر فرمان عملي کوي. اما موږ په دې بس کو چې څومره په افغانستان کې د نشي توکو سره واقعي مبارزه امکان لري. خو مخکې تر دې چې په دې دوه موضوعاتو د میلمنو سره بحث وکړو، ستاسو پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته راړوم. د جولای ولسمه په نړۍ کې د نړیوال عدالت د ورځې په توګه منځل کیږي. د عدالت د نړیوال عدالت د ورځې سره مهاله د افغان میرمنو د حقونو یو شمیر خزینه فعالان وایي چې افغانستان د بی عدالتۍ څخه کړیږي او د طالبانو په حاکمیت کې د عدالت په نوم کوم څه نشته. په عین وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي چې د بی طرف عدالت لپاره د بل هر ډول وخت پرتله نړیوال ملاتړ ته اړتیا لیدل کیږي او نړیوال عدالت ورځ په دې برخه کې د لا زیات تفکر لپاره یو فرصت دی چې د پرمختګونو او غواښونو په اړه غور وشي. د بشري حقونو د څار په سازمان کې د نړیوال عدالت د څانګې مشري میرمن الیزابت اینوسن په دې اړه په یو مقاله کې لیکلي چې په داسې حال کې چې د نړۍ په مختلفو برخو کې شخړې روانې دي، د دې لپاره چې نړۍ دغه اضطراري حالت سره مخ کیږي دا ډیره مهمه ده چې د دغو شخړو قربانیانو ته بی طرفانه او په خپلواک ډول عدالت پرته لدی چې سخت نړیوال جنایت چیرته او د چا لخوا شوی دی پلی شي. د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن په یو راپور کې لیکلي چې د افغانستان په دریو ختیځ ولایتونو ننګرهار، کونړ او لغمان کې په سختو بارانونو، سیلابونو او توپان کې نږدې 40 تنه وژل شوې دي او شاوخوا 1500 نور بې کوره شوې دي. د ماشومانو د ساتنې ادارې ویلي چې د ننګرهار، کونړ او لغمان په ولایتونو کې 1.6 میلیونه وګړي چې 850,000 ماشومان دي په هغو ولسوالۍ کې ژوند کوي چې د توپان څخه زیانمن شوي دي. تر اوسه د مړو شمیر نږدې 50 او د ټپیانو 350 تنو ته رسیدلی دی. د ننګرهار ولایت یو شمېر اوسیدونکي او توپان ځپلي وایي لا هم په ویره کې دي او وضعیت عادي شوی نه دی. د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې ویلي چې په افغانستان کې د نشې توکو د استعمال څخه د اغیزمنو شویو افغان میرمنو او ماشومانو څخه د ملاتړ لپاره یو ګډ نوښت پیل کړی دی. د ملګرو ملتونو دغو دوو ادارو په یو ګډ اعلامیه کې چې دغه نوې نوښت د دغه مهمې روغتیایي موضوع په اړه د روغتیا د نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ښځو د ادارې سره په ګډه هڅه دی د پایلکر خدمات ګورو ملتونو د دوغو دوو ادارو په ګډه اعلان کړي چې دغه نوې نوښت د دغه مهمې روغتیایي موضوع په اړه د روغتیا د نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د خزو د ګډي ادارې ګډه هڅه ده چې د حفاظتي خدماتو د وړاندې کولو لپاره په ځنګړي ډول د خزو او ماشومانو د نشي توکو د مصرف څخه د زیږیدلو اختلالاتو د درملنې او روحي سلامتیا څخه په ملاتړ تر سره کیږي. او په خیبر پښتونخوا کې په روان جولای میاشت کې وسلوالو بریدونو لسلو څخه زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د همدې جولای په 14مه په ډیره اسماعیل خان کې په یو وسلوال برید کې د دوو پاکستانی پوځیانو په ګډون و کسان ووژل شول. تر دې یو ورځ وړاندې د خیبر پختونخوا په بنو کې پر پوځي مرکز په یو خونړي برید کې اته پوځیان ووژل شول او واویا نور ژوبل شول. د پاکستان پوځ مطبوعاتي څانګې د جولای په 14مه په یوې خبر پاڼه کې ادعا وکړه چې د هغه برید پر مهال چې د ورځې تر پایه ترسره شو ټول لس وسلوال وژل دي. درنو دوستانو، د همدې موضوع په ارتباط په پاکستان کې د بریدونو د زیاتېدو په موضوع د پوځي چارو کارپو ښاغلي احمد خان اندر صاحب ته مو بلنه ورکړې. اندر صاحب، پروګرام ته په خیر راغلاس. کور مودان چې زموږ بلنه ومنل.
دلوی خدای په نامه سلامونه او درنک ښاغلی سمیع الله جلانزه صاحب تاسو او ستاسو د تلویزیون ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
همدر صاحب، ډیره زیاته مننه کوم. تاسې هم په جریان کې یاست چې په دې وروستیو ورځو کې یو ځل بیا په پاکستان کې بریدونه زیات شوي، په خاص ډول د پاکستان په پوځیانو باندې. دغه بریدونه واقعتا د طالبانو تر رسیدو وروسته لیدل کېږي چې زیات شوي دي. پاکستان خو طبعا انتقاد دا کوي چې د دوی مخالفین یا د ټي ټي پی غړي یا هغه کسان چې په پاکستان کې بریدونه کوي یو شمیر په افغانستان کې پټنځایونه لري. دا ادعا طالبانو هم رد کړي، په دې به وغږیږو. اما غواړم اندر صاحب ستاسې نظر واخلم چې ستاسې په نظر په پاکستان کې د بریدونو د زیاتېدو اصلي دلایل څه دي، څه فکر کوئ؟
مننه کوم. ښاغلی، د پاکستان د اوسني وضعیت اصلي دلایل خپل د پاکستان د حکومت خراب سیاست او په تیرو کې ترسي ډلې روزل، ځای ورکول، نور هیوادونو ته په ځانګړي ډول افغانستان ته لیږل، دا د دې باعث شو چې د دوی اقتصاد ډېر خراب شو. پخوا ځینو هیوادونو قوي استخباراتو دوی سره ډېرې مرستې کولې. د افغانستان کې جګړه وه. یو مثال ورکو، امریکا $30 تریلیون کله چې د افغان مجاهدین ته ورکړل او هغه د شوروي اتحاد مات کړ، تقریبا 70% همدې پاکستان اخیستل. یعنی د افغانستان، د پاکستان د اقتصاد سر د افغانانو له وینو نه روان و. خو اوس جګړه ختمه ده. دوی هڅې کوي چې نوې پروژې پیل کړي دي. ځینې اسلامي ډلې چې دوی خپل روزلې وې، د دوی د حکومت د خرابو قوانینو په اساس چې پاکستان حکومت په خپلو خلکو بیا په ځانګړي ډول په پښتنو او په بلوسانو ډېر ظلم کوي، زندانونه ډک دي او ډېر وحشت روان ده. هلته دوه مخې لوبه کېږي. پنجابیان ډېر لوړ مقام لري او له بلې خوا هغه ورته جګ شوي دي، استانپال دي. له بل لوري تر کومه ځایه چې مونږ د پاکستان په هکله مطالعه لرو او ټوله نړۍ ورباندې پوهېږي، دا هېڅکله یو واحد ملت نه و، یو پروژي حکومت ده چې د غربیانو د لوري حمایه کېږي او پیسې د استخباراتو او د دفاع وزارت هم انګلستان او امریکا ورکوي. دوی کوشش کوي چې استخباراتي لوبي موکي. دغه چاودنې چې په بلو کې وشوه یا په نور په خیبر پښتونخوا همداسې بلوڅانو په سیمو کې کېږي، ولې په لاهور، کراچۍ، په نور ځایو کې نه کېږي؟ دا ټول هغه څه دي چې دوی قصر غواړي د سیمه نارام وساتي او د جګړې یو ځل بیا افغانستان ته راولي. دوی پردي نیابتي پروژې او جګړې زموږ خاورې ته راولي او بیا پیسې ترلاسه کړي. دغه د دوی هغه موخه دي چې په اوږد استراتیجیکې د افغانانو او د افغانستان د جغرافیې لپاره کوم بدلون نه راغلی. بالاخره هغه کښ چې دوی خپله کړی وو په هغې کې دوی راګیر دي او ځینې ډلې دوی اوس نه شي کنټرولولی. کنه پاکستان ځان ته یو اتومي قوت وایي او پولیس لري، استخبارات یې ډېر قوي دي. که موږ وګورو د پاکستان هر دویم دریم کس د استخباراتو غړی ده، که هغه ملا ده، مولانا ده، کلینر ده، موټروان ده، موچی ده، سمواچی ده، مامور ده، دا ټول د استخباراتو سره اړیکې لري. خو اوس وضعیت داسې راغلی ده چې دوی دا فکر نه کوو چې په افغانستان کې به سرتسری امنیت وي. هغه ډلې چې دوی روزلې په خپله په دوی پسې د ټوپک ډېر اخیستي دي او دوی یو څه نه مګر په ډېره کې دا استخباراتي لوبه هم ده چې څنګه وکولی شي جګړې ته د اور پکی ووي.
اندر صاحب، پاکستان په پاکستان کې پاکستانی چارواکو په دې هیواد کې د وروستیو بریدونو په تړاو په هغه هیواد کې د افغانستان د سفارت چې اوس طالبان هلته دي یو جګپوړی ډیپلوماټ احضار کړی دی، یو دته ویلي دي چې باید په افغانستان کې د ترهګرو په وړاندې اقدام وسي. اما تاسو وایئ چې دا اصلا د دوی خپل لوبه وه او د دوی پیل شوې لوبه د دې لامل شو چې په پاکستان کې دغه وضعیت رامنځته شي. فکر کوي چې په دې اظهار کېدلو باندې دا مسله حل کیږي؟ آیا فکر کوي چې په افغانستان کې واقعا د پاکستان د حکومت مخالفین سته پټنځایونه لري؟
د پاکستان د حکومت سره کو د ملکی کسانو پلاس کنه، بلکې د فوج او استخباراتو هغوی د هر څه ساری پویږي چې دا د کومې ځای راځي. ځکه د افغانستان او د پاکستان په منځ کې چې کوم د ډیرن کرګنه کرکه په دې سیمه خادات کوي، زموږ په وایي اړیم هم د امریکا تیاری ګرځي، همداسې استخبارات ډیر مخکې لري. دوی په خپل دننه د افغانستان کې هم ډیر اجنټان په دې پنسل کلو کې تربیه کړي دي. دا یو موضوع ده، معمولی خبره ده چې د کنسل یا د سفیر مرستیال یا د خپل سفیر ازارول کدا سی وی. موږ په دې پنسل کلو کې په زرهاو کرته د پاکستان دغه پروژې حکومت سفیران به زموږ ټول حکومتونه ازارول، خو دوی به مړې سترګې نیولې وي. اولته مجاهدین هم طالبان هم مرکزونه هم دغه امریکا او دغه روس چین دا زبر ځواکونه چې اوس کوشش کوي چې خپل جګړه زموږ په خاوره کې وکاروي راشي. دې ټولو لیدل چې دا مرکزونه چیرته دي او په افغانستان کې افغان زلمي سپینګیری ځوانان ماشمان کجه دواړه لور ته وجه کده ټول سلبینو نه حقوق بشر نه د افغان غمه تروسه پورې هم چا خوړل ده. په همدغه خپل د طالبانو ټول مرکزونه تنو دا زموږه خواني ولسمشران از خلق ملتي ګوند به یو خپل دي فلک طرزی او دا شربنی ټول سوزله ورغلی پاکستان ته د دوستی لاس باندې کړی چې مکوې داسې دغه لوبه بند کی. زموږ ورونه زموږ مخابل کې مرالې کې زموږ یو واد مته ورانه وي، زموږ منځ کې دښمنی م جوړوي. په پاکستان خوند اخیسته پیسې ګټلې، اوس دوی به هم په شکل د معمولی او ډیپلوماټیک پروسه چې ده سفیر به زاروي، مګر هیڅ ګټه نه کوي ځکه ثبوت نه لري. دا به بي ثبوت ادا ده او نړۍ هم په دې پیږي چې دلته د امریکا او د چین جګړه روانه ده او امریکا کوشش کوي یو ځل بیا د پاکستان لارې زموږ د هغو پروژو چې چین روسیا ایران دلته دقي مخه ونیسي.
تشکر.
پاکستان په خپل واک نه ده، بلکې نظامیان یې پیسې چې اخلي بیا هغه د اعظم د استقام په نامه یو عملیات هم اعلان کړي چې پښتانه وځپي.
بالکل، په دې عملیاتو به ساسي نظر واخلم. اماندر صاحب، فکر کوي تاسو اشاره وکړه چې دا د پاکستان خپل لوبي دي، اوس تاسو څه فکر کوئ؟ آیا پاکستان په دغه هیواد کې د دغو بریدونو د مخنیوي امکانات او قوت لري چې د دغو بریدونو مخه ونیسي؟ یا فکر کوئ چې اوس د قصه دومره خراب شوه چې خپل د پاکستان حکومت هم مخ نه شنی ولري؟ تاسو هم اشاره وکړه چې پاکستان اټومي ملک دی او پراخ پوز لري، نو که داسې ولي دوی خپل مخ نه شنی ولري؟ یا فکر کوئ چې نه شنی ولري؟
کچېره موږ د پاکستان د ولس ناراضي ته هغه پښتانه دي، سندان دي، بلوچستان دي، حتی پنجابیان د دغه سیاستونو نه چې خلکو وزر ډیره خراب ده، خلک برېښنا نه لري، ډوډۍ نه لري، خلک په بد وضعیت کې دي، زندانونه ډک دي. که دې وضعیت ته وګورو پاکستان به ټوټي ټوټي شي او نیم هند تور تسیم چې نیم افغانستان ته دا د نړۍ د سیمې حتی د امریکا په ګټه تمامېدای شي، ځکه دلته به نور هم پیمانه دوستان پیدا کړي. پاکستان په یو حالت کې کچېرې د امریکا متحده ایالات او انګلستان همداسې سعودي عربستان لاس ورنه کړي، واضح خبره ده چې دوی مخه نه شي نیولی. خو دومره مکارانه سیاست کوي پاکستان، کچېرې په فیسبوک هم یو کس، یو پښتون، یو بلوچ د پاکستان د حکومت په ضد سولي کې په سهار د مانځه نه مخکې هغه ورک ده ترې تام ده کنه کې د شهید ګلمن وزیر وجلل چې د افغانیت په نوم د پاکستان د پروژې په پلازمینه کې وواجه ټول ته کتل. آیا ته پولیس ته دوی هر څه کولای شي، هر څه وجنه کولای شي؟ خو ځینې ډېرې دوی د لاس وتلې دي چې هغه د دوی د کفري قوانینو په ځل راځي دي، اما ځینې ډېرې د دوی استخباراتو تر سارنې لاندې کار کوي. حتی د مولانا او ملایانې دا کوشش کوي استخباراتي پروژه واخلي، بیا غږ کوي لکه مولانا فضل الرحمن کله د افغانستان د اوسني حکومت په طرفداري غږ کوي، کله بیا د پاکستان د طرفداري. دا لوبې دي، پاکستان په هر کلي کور کې د د دوی اجنډا سره او د حکومت په ضد کې څوک پاسون کوي یا اوس لیکل کوي هغه که ښځې کنري ورکیږي حتی څوک یې پوښتنه نه کوي. نو دغه تورستان چې هلته بنو کې دومره غټ پلان نیسي دوی مخکې له مخکې د دوی د استخبارات څارنه نه شي کوی دا مخه نه شي نیوی همداسې نورې. زه بیا وایم چې دغه چاودنې که چیرې په لاهور کراچي اسلام آباد په هیرا منډۍ کې شوی وای موږ ویلو چې دا یو جهاد ده مګر دا افغان وژنه ده. حتی دغه پولیس او آرمی چې په پښتونخوا کې دي دا پښتانه دي غواړي چې پښتانه قومونه په جنګ سره واچوي.
خا او ساندر صاحب خی دغه څرګندونې چې تاسو وکړئ دغه وضعیت د مخنیوي لپاره د پاکستان حکومت خصوصا د افغانستان سره د اړیکو په برخه کې څه باید وکړي؟ فکر ته کوي چې پاکستان خپل دغه لوبه چې ساسي په وینا د جوړښت د وخت را شروع کړي ده په دغه شکل دا لوبه پر مخ بوزي؟ فکر ته کوي چې اوس د ډیر زیان وخت را رسیدلې پاکستان ته او پاکستان به متاسفینه چې پاکستان په اقتصادي لحاظ مشکل لري؟ یعنی تاسو فکر نه کوئ چې دا لوبه باید بدله کړي د پاکستان حکومت او کیونه کې بدله ممکن دوی ته جنجال نور هم زیات شي؟
که چیرې د افغانستان اوسنی حکومت په خپل کورنیو حالاتو کې بدلون ولی د افغانانو لریواله برته نږدې کړي یو داسې حکومت چې هغه د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت وپېژندل شي او درته کار حرکات وسپاري، زه باور لرم چې پاکستان نور د نړۍ د نشین ورکیږي او هلته موږ وینو چې ډېر انقلابونه بلا هم وشي. همدا اوس هم اعلان شوی چې په 14 د اکتوبر به پښتانه یو لوی تظاهرات کوي چې شاید ډېر بدونه راشي او خلک ناراضه دي. بل د ډیورند کرکړنې کرښې د دروغجن قرارداد اتیش سره کیږي. ملګري ملتونه هم باید په دې باندې پوه شي چې دا خاوره زموږ د موږ ته تسلیم کړي او د پاکستان دا کمی وسم ډیره خطرناک ده د امریکا متحده ایالاتو.
تشکر اندرسن.
بل اگیر دولري کینیدا کړي تورستان لاس اورځي په سیمه کې یو نور
اندرسن مننه
نړۍ په ځانګړي ډول امریکا د پاکستان پاک درست فکر وکړي موګه افغانان دوغی سره کوي څه نوې پیمانونه نوې قرارداد.
تشکر. تشکر اندر صاحب. زمالنده پښتنه ده کډیر سانی ماته جواب راکړي ډیر لاند وضعیت موږ تاسو په سیمه کې وینو چې حساس دی او په افغانستان کې د ترګرو ډلو د فعالیت په اړه اندېښنې همسته. څه کول پکار دي طالبانو ته چې د نړیوالو فشارونو څخه ځان خلاص کړي او د دوغو ډلو په وړاندې چې نړۍ ادعا کوي په افغانستان کې ستاسو څه ډول اقدامات پکار دي چې مشکل حل کړي؟
مننه کوم. درې کال کې حکومت سرپرست د افغانانو غږ نه ورته کیږي. اقتصادی پروژه اسې دوه درې افغانان وسم اجرتونه کوي. د نجونو خوندې بندې د نړیوالو سره هغه غوښتنې چې د اسلام سره د موږ د نړۍ سره ټکر کوي هغه باید ټول ومنل شي. افغانان باید دا یوازې یوازې طالبان نه دي، ټول افغانان دي. او کنه موږ د تیر حکومتونو هڅه تجربه لرو د خپل د طالبانو له امارت تجربه لرو.
تشکر اندرسن.
دا حالت باید نه شي. افغانستان کې باید یو قوي افغاني
حکومت
لدا
ټیټ او افغانان باید په خپل کور راستنیش. کور ودان د پوزي چارو کارپو احمد خان اندر صاحب له تاسو ډیره زیاته مننه کوم ودان چې په دې بحث کې مو برخه واخیسته.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یوه لسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلی هم شي.
قدرمن دوستانو بیا هم خرغلست. په کاپیسا ولایت کې د طالبانو مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د نشي توکو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د خپل امیر فرمان په جدي ډول عمل کوي. دوی د همدارنګ د مسؤلین غواړي چې د نشي توکو د خرڅونکو یا پلورونکو په وړاندې جدي اقدامات وکړي. په دې اړه د ابراهیم مومند راپور اورو. له راپور وروسته د مل مسره مرکه لرو.
دا دوهم ځل چې د کاپیسا ولایت د امنیت قمندانې د نشي توکو سره د مبارزې مدیریت لخوا هغه سلګونه کیلو نشي توکي سوزول کیږي چې په تیری وکال کې نیول شوې دي. د طالبانو د مسؤلینو په خبره دغه 311 کیلو نشي توکي چې پکې شیشه، هیروین، تریاک، ټابلیټ کاګولۍ او نور نشي توکي شامل وو د 215 عملیاتو په ترڅ کې نیولې وو.
نو دغه جمله درې سو او یولس کیلو ګرام وزن یې درلوده چې په دې کې شیشه وا 2 کیلو 800 ګرام او هیروین و 1550 ګرام تریاکو شپږ کیلو او یو سل اتاتیا کیلو ګرامه ټابلیټ وو شپږ نوي کیلو پاتې نور 400 چې جمله درې سو او یو لس کیلو ګرامه وزن لري چې دا نن وسوځه وسوځي تاسو حضور په عیني حضور کې
کاپیسا یو له هغه ولایتونو څخه دی چې د یو ان او ډی سی د تیر میلادي کال د کوکنارو د سرویل مخې په دغه ولایت کې کوکنار نو کرل شوی خو بیا هم د کاپیسا ولایت اوسیدونکي له نشي توکو سره ګړندۍ مبارزه غواړي
والله به احساس بسیار واقعا 100% خوشحالی داریم خوش هستیم همه ملت ما امروز خوش است که مواد حریق ساختن و خواهشمند هستیم که از بیشتر پیگیری کنن حریق کنن مواد تا آینده تو از جوانای ما خراب نشوند
دا خوډیر کار شو چې حکومت ونیول دا مواد مخدر ویس وزول موږ ټول خوشاله او راضی یو ډیر کار شو موږ هم سره همکار یو دولت چې څونه هڅه وکي چې چکپن اضافه کی هر ارزای کې ونسی ویس زای ټول ولس به خوشاله شي
د کاپیسا ولایت مسولین وای چې امنیتی مسولین یې په تیرو څو میاشتو کې یو څول ولس جری بس مخده حکومتارو لکه څخه پاک کړی دا او همې د نشي توکو د قاچاق په تور 219 تنه له نشي توکو سره یو ځای نیولی دي او محکمو ته یې سپارلی دي محمد ابراهیم مومن امریکا غږ
ترنو دوستانو د نشي توکو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ او برنامو د موینیت په خنۍ سلاکار اما یو نوابي صاحب را سره په پروګرام کې دی نوابي صاحب پروګرام ته په خیر راغلاس
سلام علیکم سلام تاسو استاد لیدونکو
تشکر نوابي صاحب ډیر زیاته مننه کور مودان نوابي صاحب تاسو وینئ چې طالبان تل ادا کوي چې په افغانستان کې د نشي توکو په وړاندې جدي مبارزه کوي او دوی په دې خپل د امیر فرمان هم عملي کوي ظاهرا امریکا هم په افغانستان کې د نشي توکو سره د طالبانو مبارزه ستایلې ده او ویلي دي چې لاسراوړنی لري اما زه غواړم تاسو څخه پوښتنه وکړم چې په افغانستان کې دغه د نشي توکو بحث څومره پیچلی دی آیا د دې امکان شته چې د نشي توکو په وړاندې داسې مبارزه وشي چې دغه پدیده سل په سلو کې له منځه ولاړ شي غواړم دا د مبارزې په نوعیت او د دې نشي توکو د کاروبار په پیچلتیا باندې لاندې نظر خپل را سره شریک کړئ
مننه اول خو زه فکر کوم چې دا کوم مبارزه چې موږ تاسو په دې باندې بحث کوو دا یوازې د افغانانو د افغانستان مبارزه نه ده دا یو ورته سیبودی مشکل ویلې سو چې کوم ځای کې چې تقاضا وي بیا تقاضا سره قاچاق او تولید یا پشت منستر نو په دې برخه کې فکر کوم چې موږ باید داسې همکاری یا همغږی د جهان سره د دنیا سره د خپل ګاونډیان سره ولرو ترسو دا مشکل له هغه ځای نه لکه خپل هغه د مصرف یا د مارکیټ د لحاظ هم په تل سي او منطقي کار وشي دوی موضوع چې تاسو ویل چې دا کوم برنامه چې اوس دا موجوده دی فکتو حکومت دی تر سره کوي فکر کوم پرې په فرمانونو په دې مقطعی اعمال باندې فکر نکوم چې ډېر تاثیرات به ولري ځکه لکه تاسو په راپور کې چې راغلل زموږ په وخت کې په پیسا یو د هغه ولایتونو او چارې کې کش صفر پکې ایستو نو اصل مشکل موږ دنه د لټو چې د مشکلات د کمه په منځ کې زموږ افغانستان افغانانو په منځ کې څنګه را پیدا سول هغه ګورو چې په بیکاری بیروزګاری اقتصادي وضعیت شدای عدم موجودیت کوم د سي خم ناشنل یا ملي برنامه نه لرو دي تا که اوس باید وزارت زراعت په لغه برخه یا برنامه دي کش د بدیل د لپاره باید ولري یا معدن دی ولري چې کوم کارونه خلکو ته کارونه پیدا کی یا انکشاف د حد دی ولري یا انرژي واب دی ولري چې په ابياري بخش کې څه کار کوي سی او سمر مزه کې نور د وبولاندې کوي چې تر څو د خلکو اقتصاد او خلکو ته د بزګر او د وګړو
تشکر
دا کوم برنامه دي چې د افغانستان کې د نغله په منطقه کې باید
بله نو به سبزه بخنه غواړم د پختن زیات دي زه غواړم چې خپل پختن ټول مترکم بالکل دا ټکی مهم دي نو به سب تاسو د مونیت په خوانی سلاکار وسو په د نشي توکو په وړاندې د مبارزې په وزارت کې مو کار کړی دی کوم دلایل و چې په افغانستان کې د نشي توکو په وړاندې مبارزه لکه څنګه چې لازم او لکه څنګه چې باید لاسر وړینې درلودلای اسی ونه شول موږ تاسو شاهدان یو په تیر شلو کلونو کې په افغانستان کې په نشي توکو روغ دي زیات او په د افغانستان په سړکونو باندې نشي مواد ډیر آسان او بدون د جنجال خرڅیدل اومده دلایل یا اومده ټکي چې تاسو فکر کوئ د سلاکار په صفت دغه مبارزه بریالي نشوت څه کوم دلایل و چې جمهوریت حکومت ونه توانی چې د نشي توکو مخه ونیسي
فکر کوم یو قوی تعهد د دولت په رهبری په ساته دا یو عمده مشکل او دولت په منس کې د کوم فساد یو دی دا د غټ ټکی وی چې د افغانستان په ساته دا مشکل لمنځه لاړل خو د منطقوي او بین المللي د کوم هیوادونو او کوم مافیاوي کړي وی چې دا وی رول په دې کې ډیر عمده او مهمه د دې ترڅنګ د افغانستان د مخدره موادو توکو د تجارت کې تاسو هغه والیوم یا پیسې چې وګورئ هغه تقریبا په کال کې 150 میلیارډ ډالر تر رسیدل نو د دې پر لکه د دې هغه مبارزې لپاره چې کوم بودیجه موږ ته ځانګړی شوی او تقریبا هیڅ سم نه و د دې لپاره هغه چال اکه مشکل چې تاسو لري د هغه ته مبارزې د لپاره چې کوم بودیجه تر سره کوي دا هیڅ بیلانس نه وي یو بل ته دغه نه
بل
ام دې سره مونږ د دې وی چې اوس مونږ د هغه پړاونه وتل یو نه امغه حالت کې یو خو دا مشکل بل بنه نه ولای مخکې به صنعتي مخدراتو کې به تولید لکه 400 نه کوي خاص خاص نو شې اوس هغه حالت به تللې د دې ته صنعتي باندې ولښت ځکه زموږه هغه صنعتي کښ چې هغه اوس عراق عراق ته تللې البته مارکیټ ورته نږدې ده لکه اروپا او دغه ځایو ته رسوي سي د دې پر ځای موږ افغانانو لکه شخصي خلک دوی بل باندې ولې چې اوس
مننه نو به سه وخت کم د دغه وروسته پښتنه مطرح کوم دغه د بدیل معیشت مسله څومره مهمه ده په افغانستان کې خو کوم کاروندګر چې کوکنار کری تبا اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی اوس خو په ډیرو سیمو کې مننه دي اما د دوی لپاره که د بدیل موضوع حل نسی فکر نه کوي چې بیا به هم خلک دغه شی ته مخه کوي ځکه د خوښید لري لاندې جواب لته
بالکل لکه څنګه چې تاسو راپور کوم راغلل اوس خلک په پدې پتی حالت کې راغلي چې دولت اوس زراعتي کوم برنامه نه لري لکه تحقیقات زراعتي کوم نوي زراعتي کښت بدیل وی ورته هغه باندې کار نه کوي کار نه کوي په دې باندې پادلو کې ورته خلکو ته کار نه پیدا کوي لکه انرژي او اپکي فارو مرستمای کی موږ تاسو په پیادمي زموږ په وخت کې موږ برنامه درلود چې دا متادین چې لکه د بیروزګاری د وزیر له وجې
ته تشکر نه
وي چې تاسو مخړه لوي ته برنامه وی چې وی لکه ارپای برنامه
ورته کور ودان
مننه
نو وسب ډیر زیاته مننه بخنه غوړم چې وخت کم ده ان شاء الله تاسو به بیا هم په همدې بحث زحمت درکو کور مودان چې مخترم برخه واخیسته ترونو دوستانو زموږ د نن وضعیت پروګرام هم دلته پات رسیدي ساسي غ خبرونه راتلونکې ده زموږ کاران به په څو شیبو په سټډیو کې وي له تاسو له کوم چې زموږ سره پات شي او د امریکا غ خبرونه در سره تعقیب کړئ په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو لزاینو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غا خبري اعلان مو د واشنگتن له استودیو غا
سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رانا نورستانه يم
زه احسان لاریب زم
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درخې
د افغانستان په گاونډي هیوادونو اروپا او نوري نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو د روڼتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهمو افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غږ په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخخ منبع په توګه په هر اړخیزو